افغانستان کې د سحر لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان باید د سولې د هڅو په هره هڅه کې شامل وي. پیل خبرونه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یوه تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یوه راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
با شغلی دین محمد جرأت دوا هموی موټر دوا د شکی او د 2000 پښو خوا کی مرمۍ د کورونی چاره وزارت ته وسپارلې. اوجمنه وکړه چې راتلونکو اونۍ د شنبه پورز به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. د کورونی چاره وزارت د تیر دوشنبه پورز دین محمد جرأت ته 2 ساعت وخت ورکړ چې د کورونی چاره وزارت اړوندې وسلې پوځي گاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ور تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سشکل د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. شغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران وژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې غږ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیره شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو ور بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولنډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو لپاره د څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بي ساري و د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. اورسته خبر دا چې د هندستان هوایی شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د اول وار لپاره عراق ته الوتنې پیل کړې. په لومړۍ الوتنه کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هندستان سفیر پرادیپ سنگ وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې اول وار دی چې له هندستان څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي. موږ نیکمرغه یو چې د لومړي منزل په توګه سپېڅلی ښار نجف ټاکل شوی دی. نجف ښار د عراق د پلازمینې بغداد په 150 کیلومتر کې پروت دی. د صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې شخړو او بندیزونو او تر هغه وروسته ناکراریو عراق ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره د ګڼو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې نورې څرګندونې هم کړې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without a full involvement of the Afghan.
کڅم کان نلری چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي، نو ځکه موږ له طالبانو سره د خاغلی خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو درامینځته کولو لپاره موافقه ته ورسیږي، او طبعاً افغان حکومت باید د پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه را وبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
ک موږ سوله ولرو، ک اوربند ولرو او ک سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرا خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. فرشتي جلالزی په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی دی.
که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښي چې 1.5 کال وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کیږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخوانی شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر 10 کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروي وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستانه ووت. د افغانستان د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخواني شوروي د وروستي واکمن میخائیل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړل سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو. خو په دې اړه زدو نقیز نظرونه سته. میخائیل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخواني شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشینی هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړي کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبریال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول، د دوستۍ پر پله چې پر آمو دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور 21 شوروي عسکر په افغانستان تانک پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان مونده نیشدیم، یعنی بو مونده مزد بدو، او وقت مثال اینترنت یا بامین.
عبدالله حکیموف ویلی زه پا اعتدا که سترگی پر لاروان چه شوروی براو گرزی و مش ببوزی، خو حقوی بیا هیت کل از مش حالوا نخیست. ده پخوانی شوروی و روستی واکمن میخائیل گورباچف پا 1909 میلادی کال که ده گلاسنوست یا شفافیت پا نمنوی پالیسی جورک رچی لمخی ده افغانستان اشغال رسما ناسم و بلل شو. خدا سی گرنل کیجی چه روسیه ده پخوانی قضاوت ده بدلولو حتی کوی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې و طرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیري ته نه ده وړاندې سوي. په دې طرحه کې هم داراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي، خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تعمیلی بوده که به افغانستان این آماده بودن.
ده هغه له نظره پخوانی شوروی پر افغانستان جنگ تحمیل کرد او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسي تاریخ پوه یو بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د یو بلې غنې اوریدو ته هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې ل ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتو لولس.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي. دا معلومات ماته نه کیږي.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاوه د سر پراشوټې جمپر حلق قلم راته نیولې وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوي تا خپل تور ګیرا همدې کې سپینه کړچی دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغه کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خوزینی روان پوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ول وسل شي غوره ده.
خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ املا تړلی او تدې دمه دا مجله د دوی په حل او ځلو چاپی.
سوري ګړی تر اوسه پر دغه مجله چاپ شوی دی.
ولا سمه ګڼه ام دا اوس چاپ شوی تازه تازه د نننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پوری رسیدي.
عموما په افغانستان کې داسې ریواج دی چې مجله ځنګړی موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خبروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګنې ته ځانګړي کیږي، ځینې نور موضوعاتو ته ځانګړي کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړي کړي، ځانګړي سوي وي.
د نور موضوعاتو ته څنګه دي د مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو لپاره ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقالې د کني راغلي. او د غوستي ولسمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجوده.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورن لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجله لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري ګڼي په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو، او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا. همدا یې اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل، او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک ستاسو خو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مسیړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی ول هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم صحیح شکل یې موجود و. او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې څارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځ ته راغلي دي او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلي چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې را وروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دیوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ مطرح کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی جوړ کړي دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بره پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پېښ رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنې وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنې وضعیت دا دی چې یو خو د دې پېښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې، نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پېښې وروسته کله چې دا پېښه رامنځته کېږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي، په اړیکو څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر سهده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې.
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کېږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیا قانع کوونکی دی؟
دا سیدا چې قانع کوونکی خو ورته نشو ویلی، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانع کوونکی که موږ ووایو نو بیا به موږ ویده شو، موږ به په ځای ودرېږو، باید چې موږ قانع خو نشو. خو دا دی چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخکې تر مخکې نه تر څه حده ډېر په خاص ډول روان دی. او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی، نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي. او بیا د پولې نه دیخوا چې موږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فصلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه غراته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زوایم چې لوی لته دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر ته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خوا ته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نه شو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نه شي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې دی کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شم. کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده که نه ده. کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډېره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه خکیدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل ولم خوبونو کې شعرونه، را پاڅېږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه. او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه. او موده کې ګیلهام خاطرې نه راځي خفه ده، موده کیږي الهام خاپیره نرازی خپدا ملا را کچ وڅ خم چاختونو کی شیرونه او چڅ غواړی لمان نه په هیګم حیرانیم چڅ غواړی لمان نه په هیګم حیرانیم را لیږي او څوک شپ په کاغذونو کی شیرونه او هوا حسن د ریزه د موسم خ جانا نه ده هوا حسن د ریزه د موسم خ جانا نه ده ساکرا ک قربان نن په جامونو کی شیرونه او راتک ته انتظار ما لمودو نه تګه تګه راتک ته انتظار ام لمودو نه تګه تګه شندم په پلالی باندې ګلونو کی شیرونه او جلیل زب کیف ته محبت ور زین اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کی شیرونه.
جلالی صاحب اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي کنه، یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، کنه وایي چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایي.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله زما پان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزور یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړی چې تاسو کله شعر پکې لیکئ، مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم، نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي، او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کول عالی به وفا هم کوله، او د تیر ماخام کیسه چې کله مې یادې کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې یادې کوله، ومن خپل حال ته مې خپل ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو، اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خیوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم می لتشی سره څوک ولګید، مخ می ور واړاوه. یو کوچنی هلک می لڅنګ منډه واخیسته. سور زور پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده. لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور می وو. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک می واورید. ها، مخ می ور واړاوه. د سر پراشوتی جمپر هلک قلم راته نیولی وو. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تلیفون رایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته می وکتل، چاودې یخ وهلي بغوري سرول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه، ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم، 200 پیس واړې. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خدا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایا ته خو پښه د کیلې پوستکی ته څخه کړې. خندا راغله، خیرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ را وګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وځړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي.
کوهی مکنه د بل سړی پلار کی چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلاند ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1400 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفی شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینا د ده د روح غذا او شیر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانې حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د ویونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1313 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړي. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی وزان تلوکڑی. نصیحت پا شوقان و اثر نکا، نصیحت پا شوقان و اثر نکا، دا مهنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر رحمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، کې سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریسترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، لهغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلې. زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړم چمن مئن پلارا، چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم زخم می زور اخلی، نور چغی وهم او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم د وطن حالات نور نشم لیدای دی وطن حالات نور نشم لیدای او ته هم نه چې زړګې مې سپک کړل د هدیری خاور کې ورکه پلارا د هدیری خاور کې ورکه پلارا ته خود اوران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشو او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست روان دی؟ پلارا خبری چه اوست روان دی؟ پلارا خبری چه چکی گی دلتا؟ ستا دو ننگون و خاورا ستا دو ننگون و خاورا دا عظمتون و خاورا دا سدی قدر شما چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی سا د ننګونو خاور د عظمتونو خاور داسې بې قدر شو چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې می د بې وسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواخیږي پلارا خبرې دلته راکوز دی پلارا خبرې دلته راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې زد زور خوړو پلارا خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټۍ رازن پور خوړو پلارا خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټۍ رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره مات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او فخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ لارا ستا بچې يم ستا پل تپ خرسوم لارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما لار کوخخ کوم چه یتیم لظلم اخلاص کرم د کند مور پا سر صادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم اخلاص کرم د کند مور پا سر صادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم د مرغی وران زال ورغوم د خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سڑک لوین پاک کرم واړه خدایانو وجنم ځان دې له شر خلاص کړم خو پلارا له چا سره مې وس نه رسی خو پلارا له چا سره مې وس نه رسی دا اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشاله که در غر بند سڑه نشتا در چا در لور عظم نازک زرگی نیخان خاور شو در چا در لور عظم نازک زرگی نیخان خاور شو لکه گلاب لکه نختر غند سڑه نشتا اوز در تیرو تورو لخرپ زک زان ساتم چی زما و مخی تا در سپر غند سڑه نشتا دیارانو دشیرینو دیار چا دست بدرنگ
دا خرچا دا سپدرنگ.
آزادی رادیو لوونه تروو.